طرازه د زړه چې کې د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالیږي، او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم سم ژوند لر اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی، چې پاکه وینه چې ده چې کله د سږو څخه پاکه شوی اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سږ ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینې هغه وراسي چې په هغه کې کاربن ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډېر کاربن ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه رااخلي او زړه ته رسي. بېله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې شوې وه بصافه شوې وه یعنی کاربن ډای اکساید څخه جلا شوې او اکسیجن پکې کې ډېر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والبس لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کې شي بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي چې مثال هغه کوچنۍ سانګه په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي چې بیرته دغه رسته او چپه برخې چې دی خپله په دوو برخو ویشل شوي دي چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري چې دوی د شی بطن شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري. یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کېږي انتقالیږي ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري. د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او دارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بتن د راسته د له بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچ په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به دغه ابهر شریان د ریچ په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دي تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه زړه رګونه چې دي زړه ته چې دي د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي چې هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالیږي بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه دپاره په کافي اندازه وینه د هغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکې وینه اوسي او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سمې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږی چې ده هغه و په بدن ته دهلیز لاره لري کله چې دوی د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بدنونو ته داخليږي په دغه وخت کې د دهلیزونو چې دی منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې ته ولرسي بدنونو ته ولرسي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو د کم د ریسي چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یديږي او کله چې بیا دغه وینه د بتنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوی شریان ته مثال د ریوی ورید ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه دریڅه چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوی شریان دریڅه چې کله چې دوی دریڅه بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ اواز راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینې دوران چې دی وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بتنونو څخه د کین بتن څخه چې موږ وایو چې پاکه سوي وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي هغه چې دی د چی په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چی په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کولو چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایا جوړوي چې د لمف په نامه سره یديږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري پر غوڼو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نور کوي چې څه د میکروبونه داخل سي او هغه لمنځوي راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ شوي دي او حتی د مرګ لامل هم شوي دي چې په هغه کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټس کولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوي وکړو یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ ونخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دغو مشکلاتو سره مخامخ نسو. د هغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لویو ناروغیو څخه شمېرل کېږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کېږي؟ موږ وایي کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینه مثال ونشي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کېږي. دغه د شریانونو بندښت څه وخت رامنځته کېږي؟ موږ وایي کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي، ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندښت لامل کېږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کېږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوری کېږي، راکمېږي او وینه نشي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندښت لامل کېږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کېږي. چې اوس د دې دپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي، د انقباس په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدېږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یدېږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کېږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کېږي. دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې شي کېږي د بدن مثال دالیسته چې کله راله هغه چې شي کېږي و سږو ته انتقالېږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کېږي او ښې بطن ته راانتقالېږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسوي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کېږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسوي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بایست، شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تیل وست کې موږ تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود درلوده، چې د وچ ایکوسیستم، د اوبو سم ایکوسیستم، چې دغه ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندي موجودات هم دارکم غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرې. که چیرې موږ فزیکي دغه کم غیر ژوندي موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندي موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې د هورته برابرې. نن ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت و. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکې لري. موږ ستاسو درس دی د اوس نو دریم صفحه څخه تر اوسه اتم صفحه پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وای. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه ورځ کې موږ د غذا لپاره ټول ژوندي موجودات چې غذا ته ضرورت لري، تر څو دغه غذا په واسطه دوی تغذیه وکړي او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دي هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت، خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسی او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دغه کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو چې یعنې دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چینې په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چشکی راځي په اوتوتروف کې راځي یعنې خپل خواړه خپل ځان د چشکالې سي خپل آماده کولای سي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د اتروتروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دی. دغه اتروتروف چې دی خپل خواړه چشکی خپل عناس آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیواناتو د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیې لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي، پرانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دیته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دی چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوې چې دی دوی د کوم مصرفونکي چې دی هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي مړه جسدونه رااخلي هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دی هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي چې په هغه جمله کې موږ اول ځینې بکتریاوې ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چې د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی. غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونه کې وویل په تیر سیمفونه کې مهم د دې یادوري کړې وه دغه کم ژوندي موجودات چې دی خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړوي که چیرې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې دی خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن یعنې دغه کم نباتات چې دي نو موري نباتات چې کې د زیاتې ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفونکي راولاړيږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسی راولاړيږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکي دي دغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. کچیر دغه زمری مرش چې د دې مرش جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږه په خاوره کې جذبیږي چې دغه چې څو یو زنجیر جوړ کړي. نبات د لمر په شتون کې د زیاتې ترکیب عملیې په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړل. وروسته هوسۍ راولاړ سوه د نوموي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دي خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړل. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولاړ سو چې هغه غوښه خوړونکي دي درېیم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دوی دا خوښه خوړونکي راولاړيږي هوسۍ مثال ښکاري او دغه څخه خپل د غذا لپاره خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې څو یو غذایی زنجیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کېږي لامل کېږي. ورپسې د غذایی زنجیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنجیرونه شامل دي یعنې کیدای سي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پړانګ، زمری دغه رقم ځینې نور حیوانات کېدلی سي خپل د غذا لپاره ورڅخه چې وکړي استفاده وکړي خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې هغه مثال اقابم کولای سي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګیدړم کولای سي چې دغه کې درته د دغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله شکیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرگوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ توایو یو ډول البوتون کې دی چې هغه هم د چونګښ څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنی دوی دلته چوکې یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوی، وروسته چې کله په نظر کې ونیوه دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه شي کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګښه چې بې ده هغه بې د چې په واسطه خوړل کیږي، د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې سوه څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یوځای کیږي. مثال په دې کې تولیدونکي، یعنی مثال پروډوسرز چې دی، او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلای شي. هر څه خوړونکي چې بدی هغه په جلا ځنځیر کې کچیر مش په نظر کې ورسنه سو غویم پکې کې چې راځي. مثال کچیر پسې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بل دغه پسو څخه مثال هم پسې چې دی زمری په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورسخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایی زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دا کوم موضوعات موږ وویل، موږ دا کوم نبات چې دی دی چې کومه غذا خپل د ځان لپاره آماده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره. یعنی کله چې یو خرگوش او لارس د دغه واښو څخه استفاده مثلا خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی. نو دوی مجبور دي چې یو خرگوش او لارس د ډېر واښه شي کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غیر خرګوشان دی باید واښه د هغه د وچند ووسه، ځکه چې دی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرگوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرگوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه شي آماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرگوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه یې تر مار پورې ونه رسول. یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و، نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرگوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرگوشان د پاره باید واښه ډېر وسته، د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرگوشان څخه کوي باید خرگوشان شي اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل ځان د پاره غذایي مواد وکولی شي پرې آماده کړي. بیا پس راسو ماران چې دی هغه د دریم مصرفونکي په واسطه، یعنی د باز په واسطه چې شي کیږي خوړل کیږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کیږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسول دي ټوله چې شي دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرگوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې، او دغه رقم سپورت زی دا حرم چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وای اوغی چې دی دغه کم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړل غذایی مواد آماده کړل او د دې پوسټ خپل ځان شکی تغذیه کړي. دا وای زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی اوسئ او ورڅخه استفاده وکړئ او د ځان سره یې ساتئ. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ دپاره ډېر مهم دی چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یوه هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسو وایاست یا کوم موضوع چې تاسو وایاست هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ ترڅو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لرئ. مثال د خبرې په اووم صنف کې موږ او تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل و دا درې سره ډېرې موشش کړي و زده کړي و. دا هغه وروسته په بیا موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي چې لومړی مصرفونکي چې و هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې و هغه د لومړی مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې و هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي، سال چرګې راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکې راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست، تاسو کولای شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړئ، ژر مو سر په خلاص شئ، او شاید کېدای شي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ، ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه، نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هېڅ مشکل سره نما مخامخ کېږي. راځو په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په کم. دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پروډوسرز، اومنیور او هربریور او دیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخیرنۍ پوښتنه: د انرژي حرام واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನವರಮ ಬಾಂದ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನವರಮ ಬಾಂದ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನವರಮ ಬಾಂದ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನವರಮ ಮಸಹರ ಮಾಂಜಲ ಪಾಸವಿ ಬಂಗಡಿ ಮಸಹರ ಮಾಂಜಲ ಪಾಸವಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾ ದೆ ಟೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾ ದೆ ಟೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ಕಲೌದಕ್ಕೆ ಗಮತ ಬಂಗಡು ಪಸಾಸ್ ಕಲೌದಕ್ಕೆ ಗಮತ ಬಂಗಡು ಪಸಾಸ್ خلاود کی گم د بنگړو پساس خلاود کی گم د بنگړو پساس کلمی خوبونه تختوی بنگړی کلمی خوبونه تختوی بنگړی دا دنیا د ټول شي بنگړی بنگړی دا دنیا د ټول شي بنگړی بنگړی شانزمت او پختا د پیغلونا شانزمت او پختا د پیغلونا شانزمت او پختا د پیغلونا شانز